ستره مشهد مشال ریډیو دی ز شاهین بنیره ما په دغه وساته خبري غړي کې تاسو ورکلی کوم په خبرونه کې د پاکستان افغانستان سیمه ورنینا په مهمو موضوعاتو راپورونه او تفسیری لرو خوړم به د دې وخت خبرونه په ملکن کې وی جرګې په سیمه کې د ټیکس د ممکنه عملی کېدو پر ضد د مه په سوارلسما د احتجاج پریکړه کړې ده. د بر جنوبي وزیرستان اوسیدونکو تور پورې کوي چې پوځي په سیمه کې پر کورونو چاپی وهي او بې ګناه خلک نیسي، او یوکرایني چارواکي وایي چې د روسیې لخوا په بریدونو کې په ځینو سیمو کې بنیادی ډانچه له منځه تللې ده. د خبرونو تفصیل په ملکن کې وی جرګې په سیمه کې د ټیکس د ممکنه نفاس پر ضد د مه په سوارلسما د احتجاج پریکړه کړې ده. د ملکن ډویژن تجارتي اتحادیې مشرانو پرون په منګور پریس کلب کې د جرګې پر مهال ویل چې باید له دوی څخه د حکومتي ژمنې مطابق د کال 2016 پورې ټیکس وانخستل شي. د اتحادیې مشر عبدالرحیم جرګې ته ویل چې د دوی د سیمې ځانګړي حیثیت باید په پخوانیو قبایلي سیمو کې د اصلاحاتو په ترڅ کې ختم نشي. نوموړي زیاته کړه،
دا آرټیکل ولې ختم شو؟ چې آرټیکل ختم شو زما جداګانې حیثیت ختم شو. کسر تجزیز کمیشن ملک انډیویژن تر راغلی او زما د یو قائد یو مشر سره مذاکرات کړي، زه بالکل منم. خو د کسر تجزیز په کمیشن په منډیټ کې د سره پی اے کې ملک انډیویژن و هم نو اصلاحات په قبایلو کې گئے او جداګانې حیثیت زما ختم.
د جرګي مشرانو ویل چې په کال 1969 کې د پاکستان حکومت سره د شوی معاهدې تر مخه ملکن ډیویژن ته یو ځانګړی حیثیت ورکړل شوی او د ټیکس نام مستثنا ګرځول شوی دی. دوی زیاته کړې ده چې که غوښتنه نه منل کیږي نو پراخه احتجاجونه به پیل کړي. د انکم ټیکس د څانګې چارواکو له په دې اړه سندي ویلې، دا په داسې حال کې ده چې داسې راپورونه خپاره شوي چې حکومت په جولای کې په ملکن کې د ټیکسونو نظام عملي کوي. د بلوچستان په چمن سیمه کې د روان احتجاج له کبله د چمن او کوټي ترمنځ لوی لاره نن په 15 ورځ هم تړلې ده. په چمن کې د پاسپورت او ویزې شرط عملی کېدو پر ضد د پرلت ګډونوالو تازه احتجاج تر هغه وروسته پیل کړ کله چې د دوی په وینا اف سی زواک د مه په سلورم ما داغي پر احتجاجي کیمپ بریدو کو په ډزو کې دوه مظاهره چانو وجل او ترلسو زیات نورې جوبل کړه. بلخوا د سرحدي ځواک اف سی ویان مشال لیډو ته ویل دي چې دا داغي خلاف دسیسه ده او دې کړه دا چې پر لټوالو خپل ډزې کړي دي، خو د دې د داوی د تصدیق لپاره کوم ډول ثبوت نه دی وړاندې کړي. پر لټوالو وایي د لارې بندېدو احتجاج به تر هغه وخت روان وي تر څو د هغه امنیتي سرتیرو پر ضد قانوني کاروایی نوي شوي چې په مظاهره چانو یې ډزې کړي وي. د بر جنوبي وزیرستان اوسیدونکو تور پورې کوي چې پوځي په سیمه کې پر کورونو چاپی وهي او بې ګناه خلک نیسي. د سیمه د بدر علاقې یو مشر ملک اسمت الله پرون مشال لیډو ته ویل چې فوز د لټون د عملیاتو پر مهال بې ګناه خلک لزان سره وړي او د عدالتي کاروایي لپاره پولیسو ته نسپاري. د جنوبي وزیرستان ولس تر دې وړاندې هم دا شکایتونه کړي وو، خو د هغې په وینا ستونزه لا هم نه ده هواره شوې. پوځ او پولیسو لا د ولس د دې ستونزو په اړه د مشال ریډیو پوښتنو ته ځواب نه دی ویلی، خو له جنوبي وزیرستانه د قومي اسمبلۍ منتخب استازي زبیر وزیر پرون مشال ریډیو ته وویل چې د بېګناه خلکو د نیولو په کلیو کې د ډرون کیمرو د کاروایۍ په اړه به له پوځي چارواکو سره خبرې کوي. دا خبرونه تاسو د مشال ریډیو ناوړه. په افغانستان کې د طالبان حکومت او تحریک طالبان پاکستان وسلوارې ډلې د پاکستان د فوج هغه ادارت کړي چې وایي په پاکستان کې د وروستیو حملو پلانونه په افغانستان کې جوړ شوي دي. پرون په اسلام آباد کې د پاکستان فوج د اماډی کوسانګ مشر میجر جنرل احمد شریف یو خبری کانفرنس ته د وینا پر مهال ادعا وکړه چې په هغه هیواد کې پر چینیانو د برید وروستي برید په ګډون یو شمیر نورې حملې په افغانستان کې پلان شوي چې افغانان پکې ښکیل دي. بلخوا د طالبانو د حکومت د دفاع وزارت ویان د پاکستان فوج تازه سرګندونې غیر ذمه وارانه او له حقیقته لرې بللې دي. عنایت الله خوارزمی بیگا پر خپل ایکس پانه لیکلی چې د خیبر پښتونخوا په غا سیمه کې چې د پوز تر کلکو امنیتی تدابیر لاندې دا د چینایي وګړو وجل کېدل د پاکستان د امنیتی ادارو کمزوري او یا لبرید کوونکو سره د هغې ملګرتیا ښیي. پر دې سربیره تحریک طالبان پاکستان هم د افغانستان له خاورې د پاکستان پر امنیتی ځواکونو د بریدونو ادعا رد کړې ده. او په یوکرین کې چارواکو د می پاتمو ویل چې د روسیې لخوا د شپې پر مهال یو لوی برید کې لږ تر لږه په شپږو سیمو کې مهم بنیادی ډانچا یا انفراسټرکچر په نښه شوی. چارواکي وایي چې په حمله کې تر 500 زیات توغندي او شل ډرون الوتکې کارول شوي دي. د چارواکو په وینا د یوکرین مرکزي ښار کیپ په ګډون په نورو سیمو کې 100 ساعته د خلکو د بیدارولو لپاره د خبرداري زنګونه وهل شوي دي. دوی د ځینو تاسیساتو د ویجاړېدو او ورته د زیان رسېدو خبر ورکړی دی، خو د لومړنیو معلوماتو تر مخه د ځاني زیان په اړه تر اوسه څه راپور نشته. دا وو د دې وخت خبرونه. اوریدونکو خبرونه مو اوریدو او که را سره د خبرونې تر پای پاتې شئ نو د نورو راپورونو تر څنګ دا هم اوریدئ شئ. د ملکنډ ډویژن سوداګرو اتحادیې په سیمه کې د ټیکسونو د ممکنه نفاذ پر ضد د احتجاجي تحریک اعلان کړی دی.
اصلاحات په قبایلو کې گئے او جداګانې شیر زمر ختمه هیڅ کلم دا خبر نه منم او زه دې منتخبو کسانو ته دا خبر ښکارا کوم.
نن د تلسیمیا نړیواله ورځ لمانځل کیږي.
لیور افیکټ شي او د دې باډي ټوله آیرن نه ډک شي، نو هغه د پاره چې کم میډیکیشن دی هغه ډیر زیات ایکسپنسیو دی.
د بر جنوبی وزیرستان اوسیدونکو تور پورې کوي چې پوځ په سیمه کې پر کورونو چاپی وهي او بې ګنا خلک نیسي. او د بلوچستان په چمن کې د روان احتجاج له کبله د چمن او کویټ ترمنځ لوی لاره نن پر 15 ورځ هم تړلې پرته ده. د سیمیون په نورو موضوعاتو هم راپورونه لرو تر پای د مشال ریډیو سره. روزمګړم بیر راپورته د سواد په منګوره کې د ملکنډ ډویژن خلکو یو ځل بیا په حکومت غږ کړی دی چې نوې ټیکسونه دې نه لګې. دی وایي د مې په 14 با یو احتجاجي تحریک پیلوي. دا خلک دریز دری چې کله د دیر او سواد ریاستونه له پاکستان سره یو ځای کېدل نو شرط دا و چې په ملکنډ ډویژن کې به ټیکسونه نه لګول کېږي. خو وروستو د پاکستان حکومت د ملکنډ ډویژن ځانګړی حیثیت ختم کړ. البته دوی په منګوره کې د ملکنډ د قومي مشرانو د غوښتنو او مظاهرو په اړه تازه څه نه دي ویلي. د پرونی جرګې په اړه د نیاز احمد خان راپور.
د ملکنډ ډویژن تجارتي اتحادیې مشر عبدالرحیم جرګې ته وویل چې ملکنډ ډویژن وړاندې نه بندوبستي سیمه وه. کال 2018 کې چې کله پخوانی قبایلي سیمې خیبر پښتونخوا کې شاملې کړې شوې نو د ملکنډ ډویژن هغه ځانګړی حیثیت هم ختم کړو، کوم کې چې د حکومت سره د ټیکس نه لګولو لوازمه کال 1998 کې شوې وه.
دا آرټیکل ولې ختم شو؟ چې آرټیکل ختم شو زما جداګانې حیثیت ختم شو. زه دا خبره کوم چې کسرتا جاجز کمیشن ملکن ڈویژن ترغلے او زما دے قائد او مشر سره مذاکرات کړي زے بالکل منم. خود کسرتا جزید پہ کمیشن پہ منڈیٹ کے دا سر پی اے ٹی ملکن ڈویژن وہ ہم نو اصلاحات پہ قبائلوں کی گئے او جداگان ایشیت زما ختم ہے اس کلم دا خبر نہ منم او زدی منتخبو کسانو تم دا خبر کارکوم یقین و قدش تحریک بے وینے
د دیرتی مرګری بازار صدر او د ملکن ډویژن اتحادی مرستیال صدر انوار الدین رستم مشال رتویل چې حکومت دې سیمه کې ټیکس سہولت ختمول غواړي خو د سیمې خلک د ټیکس ورکول توان نه لري.
د ملکن ډویژن خلک ډیر زپول شوی دی. د دې خلکو اس استی نشتی دا ورزی او په خلیج کې دو پیسې ګټي او راځي دلته خوري او په دې باندې ټیکس لګول د نهایت ظالمانه اقدام دی. د دې وجنه مونږه خپل ایم ان ایز او ایم پی ایس چې د دې ځینو جوانانو منتخب کړی دا غون هم د اله لرو چې هغه د دې قوم سره ودرېږي او د دې ملکن ډویژن د ټیکس چې د 2066 پوری چې کم دی د دې زمونږ سره حکومت باقاعده یو معاهده کړله زمونږ د نواب دیر او د مهتر چترال سره او د والی سواد سره دا معاهده شو ده چې د 1966 پوری بدلته چې کم دی اس قسم ټیکس نه لګي.
د یاد اتحادیې ترجمان ډاکټر خالد محمود وایي چې جرګه کې ټولو مشرانو په ګډه فیصله کړې چې ملکن ډیویژن کې به څه قسمه ټیکسونه نه مني او دغې مخنیوي لپاره به په هر کچه ګامونه پورته کوي.
که حکومت د دې ظالمانه ټیکسونو نه قلار نه شول د کسټم نه د انکم ټیکس نه کم دلته چې نان کسټم پیډ ګاډي د هغې ته پکړ د کړنه کم پمپونو چې کم نوټیس ورکړي دي یا شادي حالو لوري ورکړي دي یا نور ورکړي نو موږ به د هغې په خلاف باندې په 14 می باندې په دې اجلاس کې دا فیصله وشوه چې په ټول ملکن ډیویژن کې به مکمل طور باندې به شلټر ډاون اړتال بی دا به اولنۍ مرحله بی اولنۍ پړوی بی د دې سره سره به بیا سټیپ وایز په موږ بیا کې خیری په هر ضلع کې په هر تحصیل کې به باقیت طور باندې بدر نه کو.
کال 2013 کې په قومي اسمبلۍ کې پخوانی قبایلی سیمې چې د مرکزي حکومت په عملداري کې وي او ورته فاټا وي خصوصي حیثیت ختم کړل شو. ورسره ملکن ډیویژن چې د صوبایي حکومت په عملداري کې او ټیکس ورته موافو هم ختم کړ شو، خو هغه وخت ورته د 15 کال لپاره د ټیکس معاف کول اعلان هم وشو. وروسته کال 2023 کې د سیمې د خلکو په احتجاج د یو کال لپاره بیا ټیکس معاف کړ شو چې اوس یې نیټا د جون میاشتې نه وروسته ختمیږي. مرکزی حکومت د ملکن ډیویژن په باسي مو کې د ټیکسونو اغستو دفتر هم جوړی کړی او تر دې دمه په واضح توګه ټیکس نه لګولو اعلان نه دی کړی. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
دا مشال ریډیو ده.
د بلوچستان په چمن کې پر لتوالو د کوټې او چمن ترمنځ لوی لار نن پر 15 ورځ هم تړلې ده. غي پر دې سربېره حالت د پاسپورت دفتر او پریس کلب هم تړلې ده. په چمن کې د پاسپورت او ویزې شرط عملی کېدو پر ضد پر لت ګډونوالو تازه احتجاج تر غي ورستو پیل ک کله چې د دې په وینا اپسی زواګ د مې په سلورم ما د غي پر احتجاجي کیمپ ډز وکړې چې پکې دوه پر لتوال وجل شو او تر لس زیات نور جوبل شو. مظاهر چان وایي د لارې بندېدو احتجاج به تر هغه وخت روان وي تر څو چې د ډزو کوونکو سرتیرو پر ضد مقدمه نوي درج شوي. په دغه اړه تفصیل ایوب ترین راکړي.
د افغانستان فلته چیرما د بلوچستان په سرحدي ښار چمن کې د احتجاج له امله د امنیت وضع ترنګلې شوې ده چې له امله نن 15 ورځ هم د کوټ چمن لوی سړک د کوژک په غره کې د هر ډول موټرانو په مخ تړلې دي. د دې سره سم په چمن کې د خوراکي شانو کمښت او په بایو کې زیاتوالی راغلی دی. د مشاریډو سره په خبرو کې د چمن د پرلتویان صادق څخزی د مئی په ومنېټه وویل چې د تیر شنبه په ورځ کوم برید د سرحدي عسکرو لخوا د پرلت پر ځای شوی وو په هغه کې د مړو شمېره و دوه ته رسېدلې ده.
یو مخ مخکې شهید پټ کړي یو اوس خار ته سپارل کېږي جانانه مې او دوه کسان یا دراغه زیات زخمیان د افغانستان د راتو رات واغوته ورکو او زموږ په زوس کې سانس نیول سی او هغه خوش کړ بس پر لخت له بنور دی ټول اجابیرانه په سلی پر دې باندې وس او نن مرز غلام میډیا دفتر بند کی تاسو در معلوم نه چمن د چا د میډیا رانیول او دا پرس کرب چمن او دا مر بند کی
ته شغله څخه په خبره چې د چمن خبر اعلان پر رسنیو د دوی د احتجاج په اړه هیڅ ډول خبرونه نه خبروي. که څه هم د چمن پریس کلب د مشرانو لخوا تر دمګړی پوری په دې اړه څه نه دی ویل شوی، خو په کوټ کې د بلوچستان د خبريالانو د اتحادیې لخوا پر دې عمل سخت خواشنی ښکاره شوی ده. د مئی په 8 نیټه په خبر شوی یو بیان کې د بلوچستان یونین اف جرنالست صدر خلیل احمد ویلی دی چې دا ګام د خبريالانو او بیان د ازادي په ضد دی، کوم چې په هیڅ صورت کې د دوی لپاره د منلو وړ نه دی. هلته د چمن د پرلتوال سره د یووالي په خاطر د پشین تاجرانو هم د مئی په 8 نیټه په یارو کې د کوټ پشین لوی سړک تړلی و چې له امله ډیری مسافران د مشکلاتو سره مخ شول. په دې ترڅ کې د مشاهدو سره په خبرو کې د پشین د سوداګرو د اتحادیې مشر دولت خان ترین زیاته کړه
د چمن پر لات د دې کومې مطالبه دي؟ دغه مطالبه چې تر څو پرې د وخت حکمرانان دې تر ټولو مطالبه نه منلي، هغه اخر مطالبه چې دا د زموږ غدا د کم دا وس کسان وښتسو د دې تحقیق ته وځ دا چاو د دې کټلان څوک یا چاين فشار جوړ کړي درېم پرېخ دی یا سرکار ته ار څوک شي. افسوس خبره دا ده چې مون ولا دا ولې سمج کسان ورکتي په کلان نه وتل چانه منل نن سار جانا نمي شیخ د کلیس رئیس لی دی پرو دی نو معلومه خبره سمج نور ځوانانو په کلی کې په ګولې وشه سی بيستا موږ دا وایي ک په دای کې مې جری ک کرنلی ک یو بل سړی چا چا دا کار کړی دغه خلاف یې پیار دغه گرفتاری ول سره ښکاره کېدنګ د دروازې خلاصې دنګ د پاسپورت کنسل دنګ
خود پاکستان د سرحدي عسکرو لوري په چمن کې د مې په څلرم کومه نیټه د پرلت پر ځای د بریتورونه په کلکه سره رد شوي دي. په دې ترڅ کې د حکومت لخوا په وار وار ویل شوي دي چې په نړۍ کې یو ځای هم داسې نشته چیرې چې خلک د یو هیواد څخه و بل هیواد ته بې له پاسپورټ یا ویزې تګ راتګ وکولی شي. په دې ترڅ کې د بلوچستان اعلی وزیر میر سرفراز بوکټي د مئی په اومه نیټه په کوټه کې د خبریالانو سره په خبرو کې زیاته کړه چې په دې وروستیو کې د ترګرۍ په زیاترو پیښو کې هغه وګړي تورن مندل شوي دي څوک چې د ده په خبره د افغانستان څخه راغلي دي.
حکومت پاکستان نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ چمن بارڈر کو بھی ون ڈاکومنٹ رجیم کریں گے کہ پاسپورٹ پہ لوگ ٹریول
دے. پاکستان حکومت پریکړه کړې وه چې د چمن پر بارڈر تګ راتګ لپاره د پاسپورٹ شرط مهم وګرځوي ځکه چې په نړۍ کې یو ځای هم داسې نشته چیرې چې خلک بې له څه مهم کاغذانو د یو ځای څخه و بل ځای ته سفر وکړي. که څه هم تر دمګړۍ پورې د بلوچستان د حکومت له لورې د چمن د اوسني احتجاج په اړه د پرلت د برخوالو سره خبرې نه دي پیل شوي، خو د چمن ضلع مرستیال کمشنر راجا اتراباس د ولس څخه غوښتنه کړې ده چې دوی د امنیت ټینګ کړي او د خلکو و دوکانو ځایو او موټرانو ته دې زیان نه رسوي. په چمن کې د روان پرلت 190 ورځې پوره شوي دي. د پرلت برخوال غوښتنه لري چې د پاکستان مرکزي حکومت د چمن او سپین بولدک ترمنځ تګ راتګ په خاطر د پاسپورټ او ویزې شرط بیرته واخلي او د پخوا په ډول دي پر دې پوله و خلکو ته د شناخت کارډ او تذکرې د لارې د تګ راتګ اجازه ورکول سي.
د ایبترین راپور مورد اوریدونکو، د پاکستان په سپریم کورټ کې په قضا کې د استخباراتي ادارو د لاسوهنې قضیه اوریدنه د نامعلوم وخت پورې ځنډیدلې ده. واغه وخت په بیا پیل کیږي چې په بینچ کې شامل شپږ وړه ججان یا قاضیان موجود وي. د اخرنۍ اوریدنې پر مهال چیف جسټس قاضي فایز عیسی ویلي دي چې هغه ججان باید له دندې ګوښه شي کوم چې فشار نشي زغملی. په بینچ کې شامل بل جج جسټس اتر من الله ویلي دي چې رښتیا د شپږ اویا کلونو پورې پټ وي او رښتیا دا دي چې په قضا کې په دوامداره توګه لاسوهنه کیږي. په دغه اړه له اسلام آباد راشد خټک تفصیل راکوي.
د پاکستان چیف جسټس قاضي فایز عیسی ویلي دي چې کوم ججان چې فشار نشي زغملی هغوی ته پکار ده چې مستعفي شي. خو د سپریم کورټ بل جج جسټس اتر من الله ویلي دي چې حقیقت د شپږو اویا کلونو پورې پټ وو او حقیقت دا دی چې په عدالتي کارونو کې لاسوهنه کیږي. دوی دا خبرې په عدلیه کې د لاسوهنې د تورونو په اړه د خپل اخیستل شوي نوټس او لس درخواستونو د اورېدنې په مهال وکړې. په عدالتي کارونو کې د لاسوهنې د معاملې اورېدنه د سپریم کورټ شپږکسیزه بینچ کوي چې مشري جسټس قاضي فایز عیسی کوي. د اسلام آباد های کورټ شپږ ججانو د مارچ په میاشت کې په یو لیک کې چیف جسټس قاضي فایز عیسی ته ویلیو چې استخباراتي ادارې د دوی په کار کې لاسوهنه کوي او د خپل خوښې پریکړې ترلاسه کولو لپاره په دوی فشار راوړي. وروسته د وکیلانو تنظیمونو او ځینو سیاستمدارانو هم سپریم کورټ ته په دې هکله درخواستونه ورکړل. سپریم کورټ په دغه لیک او درخواستونو کې لګول شوو تورنو په هکله اخرنۍ اورېدنه په 8 مئی وکړه. په قضیه کې د پرمختګ په اړه په اسلام آباد کې د ډان ورځپاڼې عدالتي رپورټر ناصر اقبال مشال ریډیو ته وویل،
پیشرفت ان ا سینس تو کوئی نہیں ہوئی کہ کوئی چیز آگے بڑھی ہو. بیسیکلی
پرمختہ کو نہ دے شبے زکہ جلسہ جنہ پزائے ولار دی. سپریم کورٹ تا پاکستان بار ایسوسیشن، سپریم کورٹ بار ایسوسیشن او اسلام آباد ہائی کورٹ بار ایسوسیشن خپل نظر نو وڑان دے کڑی دی. یہ جان دا پریکٹ پزائے ابزرویشن ور کوي. جسٹس اثر من اللہ ڈیر سولن رپورٹ تا کڑی دی او وچ دا ڈر سنگینہ مسئلہ دا صرف دا اسلام آباد ہائی کورٹ نہ بلکہ دا ملک ٹول ہائی کورٹ نو تور لگول چھ دوی پکار کے مداخلت کی گئی. دا وڑا خبر نہ دا پدی حق لا گمن اخستل پکار دی.
بات نہیں سمجھی جا سکتی، اس پہ آپ ایکشن لیں.
خو په خبر کې قانون پو او د خیبر پختونخوا بار کونسل د عینی کمیټې په خوانی چیرمن سید مبشر شاه وایي چې دغه ججان چې اوس خبرې کوي ښه وخت غلی و چې نور ججانو به دغه شان تورونه لګول. دوی د مشال لړیو د پښتنې په ځواب کې وویل،
فایز عیسی بار بار وایي چې په 2019 کې کم ججمنت ورکړی فیض آباد درنا کیس، پاغه کې هغه کلیئرلی لیکلی چې حکومت دی وفاقی حکومت دی په دې باندې لیجسلیشنو کې رولز جوړ کړي چې د ایجنسو حدود ترکه می پوری دي او ترکه می پوری دي مداخلت کول شي ترکه می پوری دي نشي کوله. هغه تر اوسه پوری نشو نه د عمران خان حکومت جوړ کړل، د نواز شریف حکومت جوړ کړل، ځکه چې اچا ته دغه سيزونه نه شوټ کړي. د اسټابلیشمنت خلاف تلل چې د دې به ډیسیژن اوس راځي او دا ډیسیژن به هم داسې راځي زی فور سی کوم چې دې کې به ډایرکشن فیډرل ګورنمنټ ته ملاويږي چې بای په دې کې تاسو پراپر لیجسلیشن وکړي. او که فرض کړه خبره بیا رپورت شو چیرې یو سړی یو ادارې مداخلت کړي دي، نو هغه ته به داغي سزا ملاويږي او دغیر لپاره باغی په دې کې رولز جوړي.
او رځنه د سپریم کورټ په یوټیوب چینل او ویب پاڼه نیک باندې خبريږي. د سپریم کورټ په بینچ کې د چیف جسټس قاضي فایز عیسی نه علاوه جسټس اتر من الله، جسټس منصور علی شاه، جسټس جمال خان مندوخیل، جسټس مسرت هلالي او جسټس نعیم افغان شامل دي. جسټس یحیی اپریدای هم په خپله بینچ کې شامل او خورستو تر بیل شو. اوریدنه د نامعلوم وخت پورې ځنډیدلې ده او هغه وخت به بیا پیل کیږي چې په بنچ کې شامل ټول ججان موجود وي. راشد خټک، مشال ریډیو، اسلام آباد.
راشد خټک راپور مو ورده د برج نوی وزیرستان اوسیدونکو ګیله مندي چې د پاکستان پوز د هغې په سیمو کې د لټون د عملیاتو پر مهال بې ګناه خلک نیسي او بیا د عدالتي کاروایۍ لپاره پولیسو ته نه سپاري. هغې مشال ریډیو ته په خبرو کې زیاته کړې ده چې پوځیان د دوی په کورونو ډرون کیمرې هم ګرځوي چې د خلکو ژوند له ستونزو او یره سره مخ کړی دی. پوځ او پولیسو لا تر اوسه د ولس د دې ستونزو په اړه څه نه دي ویلي. تفصیل اشتیاق پسیدره.
د سویلی وزیرستان پر ضلع اوسیدونکي مشال ریډیو ته ویلي دي چې پوځ یې په سیمه کې د لټون عملیات په وخت بې ګناه خلک گرفتار کوي او بیا یې پولیس ته نه حواله کوي او په کورونو یې د کیمرې ډرون ګرځوي چې په وجه یې په سیمه کې د خلکو ژوند د سخت مشکلات سره مخامخ شوی دی. د بدر سیمې اوسیدونکي ملک عصمت الله په دغه براکشه ویایي د کوټکی سیمې لال آباد کلی اوسیدونکی حبیب الله ویایي چې پوځ یې د کلی په سر کیمرا لګوي چې په وجه یې د کلی اوسیدونکي پرده خرابه شوې ده.
مشکیم کلای دی ادر غره سره نږدې دی په پوسا د ارمی چک پوسټ دی. وېس چې کیما کیمرا لګوي دا 50 فوټ ټاور بند پوسا لاګي دغه وجه نه مشکلی به پردګی کیږي. میجا ملاقات ها سره شوایو میجر سره چې دا کیمرا د نه لایق مش خو ته کلی زندگی دو چې کلی کیمرا شزینا دی عام بار تو وزي مولینا تو وزي زکه تو وزي دغه به پردګی دو مش خو خپل تحفظات ته پیش کړی دی په چیرې مش خبره نه منل کیږي به خو زور زبردستی دو
د پښتون ژغورنې غورځنګ سره روغه سیمې مشر شیرزاده مسید ویایي چې د زیرې عام خلک سره د پوځ له طرفه د پاکستان قانون نه د ورچنې عمل راون دی.
په جنوبی اپر وزیرستان شه چکیم حالات روان دی په موجوده وخت شه کلی په کلی علاقہ په علاقہ د فوز د طرفه اپریشنینا شری دی او په سر چا اپریشن آباد کی مخالق د فوز د طرفه گرفتاری جی بیا ورکیږي. په دا باندې د پښتون ژغورنه غورځنګ چې اول نه د میز مطالبه هدو چې غیر قانوني اقدام دا د میز د عوام سره بالکل نشي دغه د داس کوي چې کسړای جی هغه و دته مطلوب ویل یا مشکوک وین د قانون مطابق ته هغه د پولیس په حواله کیږي.
د سویلی وزیرستان پولیسو مشر ملک حبیب سره مشال ریډیو چې د تماس نیولې هڅه وکړه خو هغه خپل موبایل پورته کول خوښ نه کړل. د سویلی وزیرستان نه د قومي اسمبلی نماینده زبیر وزیر په سیمه کې د لټون عملیات په وخت بې ګناه خلک د نیولې او د سیمې په کلیو باندې د کیمرې لګولې خبرې په براکشه په دارنګ وژغېده.
دا اپر وزیرستان کې چې ټیمې کیمرې لګیږي ورس متحده د جنا غا شوی و دا چونکه د میج رسم دای رواجم دای دولته د پردې درځي ته سیریس مسله ده. په داسې ډول دا ولګیږي چې پرس کې کوري نه هنوي او غا یو کور پردانه ډیسټریب کیږي نو پام د میج تراز نشته دای او که چونکه بیا په کوري نه لګوي د دغه وطن په د خلک باندې د بد حاله کیږي نو زه د دې سره پراپر پرپتا هک دا کیم چې د ارمی ول دی نو امید لرم چې د دې د میج پرځوم د پوښي نو دغه میج مخالفت کی دا غلط کړل دا غم د همې جمع کې ور سره او چې کیم وانټډ خلک د کیم چې څه نشي ولا خو د کور د کلی خلک د دې کیم ری بیا پولیس ته نه حواله کوي نو به دم د دې سره خبره حق نو شو می لرم چې و باندې سره
د سویلی وزیرستان سیدین کې دا هم ویل چې کا په ضلع کې د پوز لټون عملیات په وخت د بے ګناه خلک گرفتاری سره په کلیو باندې د کیمرې لګول زر باند نکړل شول. بیا و د سیمې اوسیدونکي په لوی احتجاج جلوس پورے کاولے بنے با مجبور وی. اشتیاق مسید، مشال ریڈیو، ڈیرہ اسماعیل خان.
اوردن کو نن پټول نړی کې د تلسیمیا ناروغې پاړه د عامه پوهاوی ورځ نمانځل کیږي. د سرکاري شمیرو تر مخه په پاکستان کې 98,00,000 خلک په دې ناروغۍ اخته دي، یعنی په هر زرو ماشومانو کې یو ماشوم د دې خطرناک ناروغۍ سره مخ دی. په دغه اړه تفصیل د عظمت علی شاه په راپور کې اورو.
غونډی تا بینا کوونکو وویل چې پاکستان کې 98,00,000 خلک د تلسیمیا په ناروغۍ کې اخته دي، کوم چې د ملک ته آبادې 11% ده. د پیښور اوسیدونکي خالد عثمان مشال ریډیو ته وویل چې دوه زامن یې د تلسیمیا د ناروغۍ ښکار دي چې ورته هر میاشت دوه پیرې د وینې لګولو ضرورت وي، او د دوی لپاره ورته وینا ډیره په ګرانه موندل کیږي.
تلسیمیا ماشومان چې دي دا فایټرز دي، دوی ته ډیر زیات تکلیفات وي په بلډ کې چې کله دوی ته بلډ مور پلار چې ځکه چې ډونر نه ملاویږي، بلډ په پیسو نه ملاویږي، بیا هغه سره سره د بلډ سره ډیر زیات کمپلیکیشنز راځي. هغه کې د دوی سپلین غټ شي، د دوی زړه لوی شي، د دوی لیور افیکټ شي، او د دوی باډي ټوله آیرن نه ډک شي. نو هغه لپاره چې کم میډیکیشن دی هغه ډیر ایکسپنسیو دی، هغه عام خلک نشي مینج کولی. نو هغه په وجه باندې دا چې کمپلیکیشنز راشي نو هغه تلسیمیا ماشوم چې دی هغه ایٹ دی اینڈ اف دی ڈے ایکسپائر شي.
د طب د ماهرینو په وینا چې تلسیمیا نه ختمیدونکې ناروغي ده، او په خپرېدو تر ټولو غټه وجه د تلسیمیا د ناروغۍ ښکار خلکو ترمنځ یا په خاندان کې دننه ودونه دي. ډاکټران وایي چې پاکستان کې د تلسیمیا ښکار دوه قسمه ناروغان دي چې پکې یو قسم ته بیټا او بل ته میجر تلسیمیا ویل کیږي. د بیټا تلسیمیا په نسبت میجر تلسیمیا ډیره خطرناک ده، او دا ناروغانو د لسونه د 12 کالو په عمر کې مړ شي. غونډه کې شریک ډاکټر شهزاد مشال رډیو ته وویل چې باید د ودونو مخ کې د هر کس د تلسیمیا ټیسټ کوي چې د بچو کې دوه نه پسې ناروغا ماشومان نه پیدا کیږي.
سیمپل جینیټک ډیس آرډر دی چې کومې ته مونږه مورشي بیماری هم ویلې شو. دا چې د والدین نه، د مور او پلار نه بچو ته راتلې شي، الا چې کله په والدین کې ڈیفیکٹڈ جین، یعنی آغ جین کم چی یو اسپیسیفک پروٹین جوڑے، یو خاص پروٹین جوڑے، آغ چی دے راشی دا والدین نہ بچو تا بچی تا، نو آغ بچے چی دے بیا بیمار دے کی چی دے والدین چکلا اے سمٹمیٹک پیشنٹ وی، اے سمٹمیٹک پیشنٹ چی دے مونگا آغ بیمار تا وای چی کم کی سمٹمز پخپل آغ بیمار نوی، س علامات پکی دن نوی دا بیماری، خو اغوی کی چی دے لگ دونا نقصان موجود وی اغوی تا پتہ نہ لگی، دی کنڈیشن تا مونگا کیریر وایو، او کل چی دوی دوارا کیریر چنے، یعنی خزا او خاون دوارا کیریر وی، نو بیا چی دے کد دوی سلور بچی پیدا کی گی، نو یہ چانسز دا دی، پراوبیلیٹی دا دا چی یو با بالکل میجر وی، یعنی دا بلڈ ضرورت بوی ورتا، او آغا چی دے مشکل زندگی بتے رہی دا دو چی دی دا مور او پلار پر رنگی بوی، یعنی خپل با بیمار نوی، خود دوی بچی چی دے کد دوی دغ رنگی دا خپل زان پر رنگی اند کیریر پرنګ خلکو سره ودونه وکړه، نو دوی بچی دی د دوی بچی بیا بیمار پیدا کیدای شي.
په کال 2014 کې د پنجاب حکومت د یو قانون تر مخه کده الک او جینې کې چاته هم تلسیمیا ناروغي وي د هغوی ترمنځ واده به نه کوي. په کال 2014 کې د پاکستان په سینټ کې د خاندانونو د قانونو ترمنځ د ودونو په اړه یو بل پیش کړی شو چې پکې د واده نه مخکې د ایډز، تلسیمیا، هپټایټس او د وینې د لګیدونکو نورې مورسی بیمارو په اړه ټیسټ کول لازمی وي، خو تر اوسه یاد بل د سینټ نه دی پاس شوی. په پیښور کې د تلسیمیا په اړه د پوهاوی لپاره کارکونکو ادارې یو سیړنکار محمد عرفان مشال ریډیو ته وویل چې پاکستان کې د تلسیمیا ناروغي د علاج لپاره هسپتالونه موجود دي، خو د پوهاوی او د مرض د مخنیوي په اړه د ادارو رول ډیر کم دی.
زموږ نن د دلته د ناستې مقصد دغه دی چې بس یو خبره ده چې دا تلسیمیا نور په دې ملک کې پیدا نشي، پوهه راشي، په خلکو کې اویرنس راشي چې دا تلسیمیا یو داسې مرض دی چې هغه جنټیکل مرض دی. اټلی کې ټولو نه زیات تلسیمیا وه، هغه ته قانون جوړ شو، قانون نه پس هغه کې امپلیمنټیشن وشلو، او الحمدلله اوس په اټلی کې یا نور په ممالک کې زیرو تلسیمیا ده. دا داسې یو مرض دی چې سلور میاشتو نه شپږ میاشتو پورې ماشوم ته وینه ختل شروع شي. بیسیکلی دا د ریډ بلډ سیلز لکه په وینه کې یو سره وینه چې کمی کنه، دا دغه یو مرض دی. فیکس خبره وکړه، نو پاکستان کې هر کال چې دین او شپږ زره ماشومان یا پنځه زره ماشومان پیدا کیږي، دا ډیر ظلم دی. مونږ ته دا پکار دی چې مونږ دا پوها خلکو ته ورکو چې اندې لپاره دا تلیسیمیا ماشومان پیدا نشي.
د مئی اتما په نړۍ کې د تلیسیمیا د پوهاوی په اړه نړیواله ورځ نمانځل کیږي چې مقصد یې په نړۍ کې د ناروغۍ په اړه عام ولس خبرول دي او د ناروغۍ نه د ځان ساتنې لپاره اقدامات هم کول دي. په کال 2020 کې امریکن ټارپیکل میډیسن اینڈ هایجین د یو سیړنې تر مخه پاکستان کې هر کال له 200,000 زیات خلک د خرابې وینې د منتقلې له وجې په مختلفو ناروغو کې اخته شي. عظمت علی شاه، مشال ریډیو، پېښور.
سره مشه د یو مهم خبرونه په ملکن کې وی جرګې په سیمه کې د ټیکس د ممکنه نفاس پر ضد د مې په سوار لسما د احتجاج پریکړه کړې ده. د سیمې د سوداګرو اتحادیه ویلي دي چې باید د دوی څخه د حکومتي جمله مطابق د کال 2018 پورې ټیکس وانه خستل شي. د انکم ټیکس چارواکو لپاره د اړه سن دی ویلې. د بلوچستان په چمن سیمه کې د روان احتجاج لکبله د چمن او کویټ ترمنز لوی لارا نن پر 15 ورځ هم تړلې پرته ده. مظاهره چان وایي چې تر هغه به خپل احتجاج ختم نه کی تر کومه چې د هغه امنیتي سرتیرو پر ضد قانوني کاروایی نه شوي چې د مه په سلوره مه په مظاهره چانو ډزې کړې وي. چارواکو لا په دې اړه سن دی ویلي. د بر جنوبي وزیرستان اوسیدونکو تور پورې کی چې پوځي په سیمه کې پر کورونو چاپی وهي او بی ګنا خلک نیسي. پوز او پولیسو لا د ولس د ګیلو پاړه سندي ویلې. خلصي می د قامی سملې منتخب استاذي زبیر وزیر مشال لیډو ته ویلې چې د بیګونا خلکو د نیولو په کلیو کې د ډرون کیمرو د کاروایي پاړه بال پوزي چارواکو سره خبرې کړي. په افغانستان کې د طالبان حکومت او تحریک طالبان پاکستان وسلوال ډلې د پاکستان د فوز هغه ادارت کړي چې وایي په پاکستان کې د ورستیو حملو پلانونه په افغانستان کې جوړ شوی دي. دا په داسې حال کې ده چې پرون په اسلام آباد کې د پاکستان د فوز ویان میجر جنرل احمد شریف یو خبری کانفرنس ته د وینا پر مهال ادعا وکړه چې په هیواد کې پر چینایانو په وروستي برید کې په افغانستان کې د بریدونو پلان شوی دی چې افغانان پکې ښکیل دي. ولخوره طالبانو د حکومت د دفاع وزارت ویان د پاکستان د فوز تازه څرګندونې غیر ذمہوارانه بللې دي. او په یوکرین کې چارواکو د مې پاتمو ویلي دي چې د روسیې لخوا د شپې پر مهال یو لوی برید کې لږ تر لږه په شپږو سیمو کې مهمه بنیادی ډانچه یا انفراستراکچر په نښه شوی. اوریدونکو سره یو راپور ته د افغانستان په ننګرهار ولایت کې د شاعر او لیکوال عزت الله زواب کورنۍ وایي چې د طالبانو حکومت درې میاشتې مخکې نوموړي نیولی او بغیر له مقدمې په زندان کې ساتلې ده. د زواب زوی ثناء الله زواب وایي چې د پلار د روغتیا په اړه اندېښمن دي. زواب له تیرو شروع کلونو راهیسې د مینې په نامه میاشتنۍ مجله چلوي، د کتابونو چاپولو یو اداره لري او نوموړی شاعر دی. د طالبانو د حکومت ځینو چارواکو ویلي دي چې هغه د جورنالستیکو فعالیتونو له امله نه دي نیولې خو نور وضاحت یې نه دی کړی. تفصیل یې په دغه راپور کې.
د شاعر او لیکوال او د مینې مجلې مسول عزت الله جواب له نیول کېدو نږدې درې نیمې میاشتې تیرې سوې، خو د کورنۍ غړي یې د نامعلوم وضعیت له امله اندېښمن دي. د عزت الله جواب یو زوی ثناء الله جواب ازادي راډیو ته وویل چې پلار یې د روان کال د جنوري په 14 د طالبانو لخوا د کابل جلال آباد پر لاره ونیول سه او تر اوسه د هغه د وضعیت په اړه هیڅ ډول معلومات نه لري، ځکه له هغه سره په لیدو نه دي توانېدلي. د هغه په خبره د طالبانو د حکومت چارواکو ویلي چې دا یې د شرابو د لیکت په تور نیولی خو لا نور معلوماتې په اړه نه دي ورکړي. ثناء الله جواب وایي چې دا یې د خپل پلار د روغتیا په اړه اندېښمن دی.
بل اندېښنه دا ده چې زموږ د پلار راتلونکی به څنګه وي، ځکه تر اوسه پورې محکمه نه ده ترسره شوې او د جرم ثبوت او نه ثبوت په اړه یې په فکر کې یو. موږ له تیرو څلورو میاشتو راهیسې د خپل پلار د خلاصون لپاره غږ پورته کړی، خو دا چې محکمه یې نه ده شوې زموږ غږ هم کوم ځای نه دی نیولی.
د عزت الله جواب کورنۍ د هغه د خلاصون غوښتنه کوي او وایي چې له نیول کېدو وروسته یې دوی ډېر سخت خفه دي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د عزت الله جواب د نیول کېدو د لامل او د هغه د حالت په اړه پوښتنې ځواب نه کړي، خو د طالبانو د حکومت امنیتي مسؤلینو تر دې وړاندې ویلي وو چې نوموړی یې د هغه د لیکنو او فرهنګي فعالیتونو له امله نه دی نیولی. خو یو شمېر فرهنګي کارپوهان او د بشري حقونو فعالان د شاعرانو، لیکوالانو او نورو فعالانو پر نیول کېدو د نیوکې تر څنګ وایي چې دا ډول نیول د بیان له ازادۍ نه د طالبانو د حکومت ویره ښیي. فرهنګي کارپو غفور لیوال ازادي رادیو ته وویل
د داسې یو مظلوم شاعر نیول د واکمنو د ویرې او د ډار هغه انتها حد ښیي چې غواړي په ټولنه کې د سانسور استبداد او فشار او محدودیت له لارې د بیان آزادي محدوده بلکې له منځه یوسي او حتی د ځواب په شان شاعران هم ونه زغملی شي.
د بشری حقوقو د څار نړیوال سازمان د ښځو څنګه مرستيالې هیدربار په افغانستان کې د فعالانو د نیول کېدو په اړه وایي
اوس ټول ژورنالیستانو او اکاډمیکو کسانو نیولې تر لیکوالانو او هنرمندانو ته دا په روښانه توګه څرګنده ده چې په افغانستان کې د طالبانو د پیغامونو له تکرارولو او د طالبانو له ستاینې پرته بل کوم نظر څرګندول ګواښونکي دي. دا د اندېښنې وړ خبره ده ځکه چې دا د افغان کلتور، فکر او هنر بډای کول له منځه وړي او دا د افغان میرمنو او نارینهو لپاره هیڅ موقع نه پرېږدي چې د خپل هیواد
خغلی جواب په داسې حال کې د طالبانو په بند کې دی چې د طالبانو حکومت د معترضو ښځو، خبریالانو او د بشري حقونو د فعالانو په ګډون د بیلابیلو برخو د لسګونو فعالانو په نیولو او شکنجه کولو تورن دی. خو د طالبانو د حکومت ویاندویانو په اکثرو مواردو کې ادعا وکړي چې دغه فعالان د هغوی د مسلکي فعالیتونو پرته په نورو تورونو نیول سوي دي. تر دې مخکې د بشري حقونو یو شمیر بنسټونو په خپلو راپورونو کې د طالبانو لخوا د فعالانو د توقیف او شکنجه کېدو په اړه د اندېښنې په څرګندولو سره د دغه بهیر د بندېدو غوښتنه کړې ده.
راپور مورد اوریدونکو د ننګرهار په مرکز جلال آباد کې مزدوران د کار لنشتوالي شکایت کړي وایي چې هر سهار له کوره د کار موندلو په نیت راوځي خو ناهیلي او تش لاس کورونو ته ستنېږي. دوی له اړوندو چارواکو د روزګار غوښتنه کړې ده. په ننګرهار کې د طالبانو د حکومت د کار او ټولنیزو چارو ریاست چارواکي وایي چې دوی هڅه پیل کړې ده چې بیروزګار ځوانان د هرپوي یا کسبیز د کړو په سنټرونو کې وروزي او د کار مارکیټ ته وړاندې کړي. تفصیل په دغه راپور کې
د جلال آباد ښار مخابراتو او تلاشۍ سلورلارو ترمنځ غځېدلي سړک باندې هر ورځ په سلګونو تنه ورځ مزدور د کار له اوزارو سره ناست لیدل کیږي. دغه ورځ مزدوران وایي چې هر سهار له کوره د کار موندلو په نیت راوځي خو د کار د نشوالي له امله ناهیلي او تش لاس کورونو ته ستنېږي. دوی په ننګرهار کې د طالبانو د حکومت له مسؤولو چارواکو د کار د زمینو برابرولو غوښتنه کوي. دوه تنه اسماعیل او زرجان وایي
دلته راشو ماښام پورې ناست یو، کله یا د غرمې ډوډۍ خوړلې یا نه خوړلې دلته ناست یو. کاروبار نشته دی، مشکل ډېر زیات دی.
میاشت کېږي بس کار نه پیدا کېږي. زمونږ ډېر ملګري په کاچاکي لارو لاړل، روزانه ځو راځو بس روزګار کار نه پیدا کېږي.
په دې کسانو کې داسې ځوانان هم لیدل کېږي چې لوړې زده کړې کړي دي خو د بیروزګارۍ له امله اړ شوي چې ورځ مزدورۍ ته راووځي. د عبدالله په نوم یو تن وایي
د کار وضعیت خو په دې وطن کې بیخي خراب شوی دی. زه خپل تعلیم هم لرم، سره تعلیم کسب هم لرم. په دې وطن کې د کار کچه بیخي صفر نه راغورځېدلې. دغه ځوانان چې تاسو یې ګورئ په دې چوکې سار راځي ماښام.
بل خوا په ننګرهار کې د طالبانو د حکومت د کار او ټولنیزو چارو رئیس فرید الله حقانی وایي چې د حرفوي او وړو کاروبارونو د برنامو ترڅنګ یو شمیر لوستو کسانو ته په دولتي او نادولتي کچه د کار زمینې برابرې کړي او دا ډول هڅې لا هم دوام لري. نوموړی وړاندې وایي
2009 ته نه هغه موږ په مختلفو حرفو کې تر زده کړو لاندې نیولیو. 3020 ته نه کسان ته موږ جوازونه ورکړي، توضیح کړي مو دي. په دې کې بیا ته نه خارجیت به هم شتون لري چې هغه ته موږ جوازونه ورکړي دي. 1900 ته نه موږ دا هغه ته دی وړ کاروبارونو یعنی حمایت ورتوي، هغه ته دغه زمينه سازي کړي ده.
د افغانستان په ختیځ کې یوازې ننګرهار نه دی چې خلک پکې له بیروزګارۍ شکایت کوي، بلکې په کونړ، نورستان او لغمان ولایتونو کې هم ګڼ شمېر ځوانان د بیروزګارۍ له امله شکایت کوي او له مسؤولو چارواکو د کارموندلو غوښتنه کوي.
تبصری، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونې
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
د ملګرو ملتونو د مخدره موادو او جرمونو د مخنیوي ادارې سند یافته ماهر او په نشو د روغدو کسانو د بیا بحالې لپاره کارکوونکي شیراز خان ویلي دي چې په پاکستان کې دا وخت تر 70 لک زیات کسان په بیلابیلو نشو روغ دي. دغه په وینا په پاکستان کې د آیس نشه په ډیره توندې سره خپریږي چې ولس او حکومت باید په مخنیوي کې رول ولوبوي. د مشال لیډو خبریال فرحات شینواری له شیراز خان سره مرکه کړې او په لومړي سر کې ترې پوښتلي چې د ملګرو ملتونو ادارې لشمیرو سره سم دا مهال په پاکستان کې څومره خلک په نشو اخته دي. نوموړی وایي
کوم چې د UNODC د 2023 سروي رپورت جاری شوه دی هغه کې 7.6 میلیون خلک چې کوم دی په پاکستان کې د مختلفو نشو سره، مطلب دا 76 لک کسان په پاکستان کې مختلف نشي استعمالي، په دې کې هیروئین دی، اپیون دی، آیس دی، چرس دی. ټول نه زیات ریشو چې کومه ده د چرسو دا بیا ور پسې سیکنډ نمبر باندې آیس ډیر زیات تیزی کې روانه ده.
کدام راته وای چې دغه نشي د یو انسان په جسم او ذهن باندې څومره اثر کوي؟
نو داسې مختلف بیمارو کې زمون خلک راګیریږي. اول کوم انسان چې آیس یوز کوي هغه کې گرانډیوسټی ډیر زیات راځي، هغه ټیټ خبرې کوي، زمو مختلف غټو خلکو سره تعلقات دي، اصلي طرف ته دغه رجحان ډیر زیات دي، چړچړپن پکې ډیر زیات راځي، بی خوبی پکې ډیر زیات راځي، شک او شوبات پکې ډیر زیات راځي. او کور کې چې چا کوم داسې د نشي یو بیمار وي نو هغه ټول کور نن سبا د انزایټی او ډیپریشن شکار وي، ځکه چې کور روټین ډیر زیات ڈسٹرب بھی ولی چدا کس پکور کے مختلف مسائل جوڑے بھی نکور نہ غلاگانی کوی داسے پ معاشرہ کی مختلف قسم غلاگانو کے مختلف قسم جرائم کے داخل ککڑ کی گی.
دا کوم کسان چپ دے نشو روک دی شوی دوی د بیا بحالی او علاج لپارا س گامونا پورتا کول پکار دی؟
لکه یو وی یونیورسل پریوینشن، یو وی یونیورسل ٹریٹمنٹ. پاکستان کی پکار دے ٹریٹمنٹ باندې خو کار ډیر زیات کیږي، گورنمنٹ هم لګیا دي، مختلف پروجیکټس چلی، داسې بهر ملکونو مختلف پروجیکټس روان دي، داسې مختلف پرایویټ ادارې هم دي چې هغه د خلکو ته علاج فیسیلیټیز ورکوي، د دوی پراپر ډیټاکسیفیکیشن کوي، پرایمری ریهیبیلیټیشن کوي، سیکنډری ریهیبیلیټیشن کوي، بایو سایکو سوشل ماډل ته باندې د دوی ټریټمنټ کیږي. خو د علاج نه بعد چې دا خلک بیا بهر لاړ شي نو ریلیپس ریشو ډیر زیات را روانه ده، ځکه چې فالو اپ نشته. په سوسایټي کې د نشي اسانه سره دستی بیدا او په یو وافر مقدار کې، مطلب دا نشره روانه ده ولی چې پروګرام کې څوک هم کار نه کوي، چرته کې چې دا فصل تیاریږي، چرته کې چې د کارخانی لګي دي، دي بیا مختلفو طریقو سره دا راځي، زمونږ یوت افیکټ کوي، زمونږ مشران افیکټ کوي، او د بده مرغان سبا خدا نشه زمونږ زنانو کې هم ډیر تیزی سره خوريږي، زمونږ د یونیورسيټیز مختلف طالب علمان د سټډي د پاره د استعمال کوي، داسې چې څومره پروسټیټس دي یا څومره ډانسرز دي، هغه د هغه د سټیسفیکشن د پاره دا خپل ځان مطمئن کولو لپاره د دینه شو سهارا اخلي. نو را روان وخت ډیر د افسوسناک واقعو سره بسر مخ وي، ځکه چې څومره تیزی سره دا نشه روانه ده او د روکتامې سکردار نشته دی.
مشال ریډیو خپل اوریدونکو ته هر ورځ سور له ساته خبرونه کوي. پر دې سربیره اونیزی خبرونه هم درته وړاندې کوي. موږ د روغتیا، ادب، هنر، روانو چارو، میرمنو او ځوانانو په اړه ځانګړي پروګرامونه درته وړاندې کوو. دا ورېدو لپاره لمشال ریډیو سره اوسئ.
د پاکستان حکومت لخوا له افغانستان سره پر ډیورن کرخه اغزن تار لګول او د تګ را تګ لپاره د پاسپورت او ویزې شرط لازمی کول نه یوازې پر کرخه اوسیدونکو په سیاسي، اقتصادي او ټولنیز لحاظ اغیزمن کړی دي، بلکې د لرو پرتو سیمو کاروباریان هم ګیلمند دي چې دغه اقدامات د دوی پر کاروبار ناوړه اثر پرېښی دی. په دې کې یو هم د پېښور شوبه بازار دی چې د خیبر پښتونخوا د ګاډو جوړولو تر ټولو لوی بازار دی. د دې بازار دکانداران وایي چې پر ډیورن کرخه د حکومتي ګامونو له کبله اوس د مرمت پر سامان ډیر زیات لګښت راځي. تفصیل د غلام غوث په راپور کې.
ټریلی خرچه پی راغلی
د پېښور شوبه بازار د خیبر پختونخوا د گاړو د سپیر پارټس تر ټولو لوی تجارتي مرکز دی او د دې بازار د تاجرانو د ټولنې په وینا په دې مارکیټ کې د 15000 پوری د گاړو د بیلابیلو پرزو دکانونه او ورکشاپونه دي او په زرګونو د پختونخوا خلک د دې روزګار سره تړلي دي خدا افغانستان سره په پوله د تک را تک د بندیزونو ورستو د ځایی خلکو د روزګار ډیر متاثر شوی دی د پیښور په شوبه بازار کې د علي په نوم د گاړو د سپیر پارټس یو دکاندار د مئی په 15مه مشال ریډیو ته وویل چې وړاندې به دوی د تورخم په لاره شوبه بازار ته د گاړو سامانونه راوړل خو اوس دغه ټول کار روزګار د تورخم په ځای راولپنډی او اسلام آباد ته منتقل شوی
مخکې خو هم د تورخم نه راوړو جي اوس خو د پینډۍ لین دین چلو دی پینډۍ د ویش نه راده کېږي خو هغه هم بس په ویش نه چې کم راځي هغه ډېر په دغه راځي ډېر په مشکله راځي ټیکس میک زیات شوی دی ډیپټي زیاته شوې ده موږ به هر هفته شکروالو تورخم ته د جمعې پورې بلاړو اتوا پر واپس زموږ واپس یو هلته هم دغه سپیر پارټ اخیستل بس دا سپیر پارټ دی دا شاک شو او ګاډی شوې سیټونو شو دا د چا خبره د ګاډۍ چې کوم یې سامان نه انجن شو دغه هم اخیستل دو ورځې کې درې ورځې کې پراغل پینډې لینډ چلو شوی دی نو وارې خبره بار شوی ده بس دا تقریبا چې دا تورخم بند شوی کم از کم دا پنځه پک کال وشو شوی خبیخي خوند نشته دی بس
د نوید په نوم په شوبه بازار کې د استعمال شوی او جاپانی انجنونو یو کار روزګار کوونکي وایي وړاندې به دا انجنان د تورخم یا په نورو لارو له افغانستان د شوبه بازار ته ډیر په لږ وخت کې را رسیدل خو اوس له راولپنډۍ څخه د استعمال شویو جاپانی انجنانو او د گاړو د نور سامان په راوړلو زیات لګښتونه راځي
تورخم باندې به راتلل دا خلک به تلل ویزه به نه لګول نو انټری وخالي نو بیا ویزه شوله بیا بارډر بند شو اوس دا غې نه بعد څومره سامان چې جاپان نه راځي نو شپ کې راځي کراچۍ ته کراچۍ نه بیا اسلام آباد ته راځي ډرایپورټ ته نو الته د باندې ډیوټي ولګي دالته نه کلیر شي بیا خرسيږي نو په دې وجہ دا ګرانم شو نو مخ کې دا سې کار دي چې استاد مخامخ دا یو د سوفټ انجن پروت ته بلاک ته دا به پهله ملاوي دو تورخم نه بشراتلو پېښور کې په 15000 روپے ملاوي دو اوس چې دا تاسو اخلې نو تقریبا 75000 روپے باندې ملایويږي دا د ایوري انجن دی دا به پیله ملایوي دو 30000 روپے اوس دې باندې 1.5 لاکھ روپے به ورکې ځکه چې دې باندې نن سبا ډیوټي خالی لګي 220 ډالر
او دا تا د پینډې نه راوړل
دا پینډې نه په دې باندې 220 ډالر ډیوټي لګي خالی بیا دې پسې د شپ چې کومه کوي راغلي
حکومتي چارواکو په تورخم او د افغانستان سره په پوله د نویو بندیزونو وروسته د راولاړو شویو تجارتي مشکلاتو په اړه د شوبې بازار د سوداګرو د اندیښنو په ردعمل کې سند ویلي خو د پاکستان حکومت په 2018 کې د امنیت د ټینګ ساتلو او په ډیورنډ کرخه د وسلوالو د تګ راتګ د مخې نیولو لپاره د افغانستان سره په پوله د ازغن تار لګولو کار پیل کړی وو چې د چارواکو په وینا اوس مهال نږدې سر ته رسیدلی او اوس مهال چارواکو په پوله باندې د تګ راتګ لپاره ویزه هم لازمی ګرځولې ده او د کسټم یا ګمرک نه بغیر د تجارتي سامانونو په وړلو راوړلو یې هم نگرانی سخته کړې ده خو د پولې دواړو غاړو ته اوسیدونکو خلکو او سوداګرو په بیا بیا له چارواکو غوښتنه کړې ده چې د پخوا په رنګ دي د افغانستان او پاکستان ترمنځ په پوله د تجارتي حلو زلو د خکولو لپاره ګامونه پورته کړی شي او سوداګرو ته په پوله په تګ راتګ کې دي اساني راوستلې شي
مشال رادیو پر یوټیوب انسټاګرام فیسبوک او ټویټر هم تعقیبولای شي
د سوات په منګور کې د زمردو کاروبار یان هر ماخام د سین په غاړه غ زمرد خرڅوي کم چې مقامی خلکو د منګوري زمردو لکانه راويستلی خور سخه راغون کړی وي کاروباریان وایي چې مقامی خلکو ته روزګار تر سهده پورې ورکړي خو د زمرود صفایي کټکول او نړیوال مارکیټ ته د تیارولو لپاره تربیت او مشینری ته ضرورت دی بل خو د خیبر پختونخوا حکومت چارواکي وایي چې د صوبې له معدنیاتو ګټې پورته کولو لپاره پالیسي جوړوي تفصیل نیاز احمد خان راځي
کم
بیټ دمو لیونه
کوي ها وای به دې 10000
دس ہزار دس سو گیارہ بارہ تیرہ چودہ پندرہ پچیس ہزار تیس ہزار گواہی ودانا تو چالیس ہزار
دگا منگورا پزاگٹ کے دسوات سن پگڑا جوڑشی اڑو کے شان دکان دے چپکے مقامی خلق پل ہاگا زمرد خرسوتا گدی کم چھ د زمرد دکان و خاور سخا دسوات سن پگاڑو رویستری کاروبار کوین کی وای چھ روزانہ دغه سیمه کې خوارکخت د زمرد مالونه چپکه زیاتره کچوی آیا ور سره بکری او غټی شامل وی خرڅولای کیږي
60,000
بولے کے برخا غستون کے رحمت علی چدتے رو دریو لسیزو راہ سے زمرد کاروبار کوي وای چې دلته چې کوم د زمرد دانی خرسیږي زیاتره خام مال وی
پدې کې ایک نمبر مال چې کم ده اهم شته دوم شته تین شته بیا پدې دو تین چې اوځي نو پدې کې بیا په دو نمبر مال کې ایک دو تین شته پتین کې بیا ایک دو تین شته لکه مطلب دا رې د څه مالونه چې هغه ته ملي وای مکمل نه رہی آغا پر زور مور پدې کې استعمالي کی پگوتو کې چې کوم استعمالي کی آغا بیا جدا دي دې کې غټه غټه دانې د 120 کریټا پور راځي دا نیم کریټ نه والا تر دې پورې او مطلب دا د دلته د دې څه خریدار نشته چې کم مطلب دا د آغا خریټ ورکی هم دا خلک دلته ځان نه اړو راړو د دین علاوه کوم مالونه چې بهر ملک ته ځي نو آغا بیا تل د کریټونو په حساب خرسيږي او دلته زمونه آسی آغا د توک په حساب هغه مال لړ او موږ ته د دې هغه پیسې چې کوم دینه را ملويږي زیات د کټه د پاره موږ پینډای اسلام آباد لاهور او پېښور ته لیګو هغه د غمو په شکل کې غمل موږ ته واپس کوي
70,000 71,000
د منگوری اوسیدونکو مراد خان چې لیپ ټاپ ور سره ده او د زمردو کانو کاروبار کوي وای چې د سواد زمرد د نړۍ په کچه حق کوالټي لري خو د سہولیاتو نشوالي د وجې پرزانه بیا خرسيږي
دلته کم نرخ ته نو د دې او د عالمی مارکیټ ډیر زیات فرق ده چې دلته یو شی ته په الګ ریټ کې والی نه هغه لګوند کې باغی ولګ مهنت هم پکاري چې دا د دې خو باقاعده سوشل میډیا باندې یا نور ویب سایټ باندې دی لیسټینګ وشي او باقاعده چې دی نو دا دغه کړی شي دا هلته نور دنیا ته وخو دی شي چې دا زمونږ د سواد زمرد دی د خپل یو طریقه کار دی نو ډیر ښه پروفیټ هم کوي او د نوجوان نسل لپاره ډیر ښه خبره ده ښه بزنس دی مونږ خو دلته دا سونه چې بیپاریان ناست دي خو یو بل کې ډیلینګ کوي دیزی کې والی بل ځای کې خرچ کوي یو بل سره ډیلینګ کوي څه کسان بګي پېښور نم راځي د نور ځګون نم راځي دلته سوداګانې کوي او د دې ځینم کسان ځي پېښور کې پېښور کې هم د دنیا غټ مارکیټ بوده زو هم نو منډای کې دا ډیر بخر نرخونه باندې خرڅيږي
5,500 وای بای زبردست سیمپل راغلی را
سیمپل دی ها
لکه سیمپل د ویښ
او یا کلن محمد صابر چې لاس کې ورسره د زمرد کاندې دي او بوله کې لګیدلې 5000 روپیه ور نکړل وای چې زمرد راوستل ګران کار دی مهنت پر اوشي خو باز پیسې لرون کې پارزانه بیا اخلي
کان ته تلی او باز نه خوري واغ سو باغی کې موږ وینځو د درې ورځې زحمت دی 150,000 روپیه د خور دی اوس به دغه 10,000 روپیه پیسې
خیبر پختونخوا وزیر اعلی علی امین گنڈاپور د مئی په سلورمه نیټه په خبر کې د مدنیاتو وزیر او د محکمې مشرانو سره غونډه کې ویلي چې ټوله صوبه کې بعد د مدنیاتو نه پیدا پورته کول لپاره منرال کمپنی جوړوي او په خور کې به د قیمتي کانو لپاره لوی مارکیټ جوړوي او د صوبې د اعلی مدنیات چې پکې زمرد او ماربل شامل دي په خپل با ظلم او تربیت هم ورکولای کیږي نیاز احمد خان مشال ریډیو سوات
تبصری شنن خبرونه رپورٹونه
اکسونا ویڈیو گانی او د مشال اونی سے خبرونه
سمون په ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کې
لوستلی او ریدلی او لیدلی شي
په پاکستان کې د ټولنیزو شبکو فعالانو پر ایکس چې په خوا ټویټر نومېده پر محدودیتونو اندېښنې ښودلې دي په هغه هیواد کې حکومت په خوا هم پر مختلفو ټولنیزو شبکو پابندۍ لګولې دي خو دا ځل حکومت د سوشل میډیا د قوانینو د سختولو خبره کړې ده په دغه اړه باندې تفصیل د ګل آیاس پر راپور کې
په پاکستان کې لاتیرو سو میاشتو رئیس ټولنیز شبکه ایکس چې په خوا ټویټر نومیده محدود کړل شوی او د بشري حقوقو نړیوالو سازمانونو له حکومت په وار بار غوښتنه کړې چې دا به حل کړي خو د پاکستان حکومت دریز لري چې ایکس د هغوی اندېښنو ته ځواب نه دی ویلي او په دې کې پاتې راغلي د ځکه ور باندې بندیز لګولې دي. بلخو ایکس د اپریل په 14 په رسمي پاڼه لیکلي چې د پاکستان حکومت د اندېښنو لری کول لپاره کار کوي. دا لومړی وار نه دی چې په پاکستان کې په ټولنیزو رسنیو بندیزونه لګول کیږي یا محدود کړل شوی دي. د دې مخکې هم سو واري د امنیتي، سیاسي او مذهبي وجوهات له وجې په ټولنیزو رسنیو پابندي لګول شوی وي. دا پاکستان د کورونا چارو وفاقي وزیر په دې رسو کې په اسلام آباد کې د ټولنیزو رسنیو په اړه د سختو قوانینو خبره کړې وه. وفاقي وزیر محسن نقوی د اپریل په 15 په اسلام آباد کې یوې خبری غونډې ته ویلي ول چې ډېر ژر به سایبر قوانینو کې په پراخه کچه بدلون راولي. د معلوماتي ټکنالوژي قانون چې د معلوماتو، مخابراتو او ټکنالوژي قانون یا سایبر قانون په نوم هم پیژندل کیږي، د کمپیوټر، سافټویر، مصنوعي ځیرکتیا او انټرنیټ پورې اړه لري. وفاقی وزیر د ټولنیزو شبکو په اړه ویل چې په دې لړ کې سخت قوانین پکار دي.
پاکستان میں ہر چیز آزادی رائے ضرور ہونی ہے اور ہم
کو پاکستان کے درائے اظہار ضروری دے. خدا سے ہم نے شکے دے کہ سوک ہر اوراز پر ٹولنیز و رسنے و ناسا میں خبری کئی یا بغیر لثبوت تورون لگوی نو دے لپارا دا سخت و قوانین و ضرورت دے. دا بندیزون و کلمے میں استعمال ہوئی بلکہ قوانین راوستن پکار دی. دا زما حق دے چھ سوک غلط الزام لگوی نو دا حقے جواب ورکول لپارا چر تلاشم
تو میں اس کے خلاف کہیں نہ کہیں جا سکوں.
د ایکس باندې محدودولو په اړه نړیوالو سازمانو ترڅنګ په ملک دننه هم په دې سختي نیوکې روان دي. په اسلام آباد کې د ډیجیټل حقوقو لپاره کار کوونکي بایټس فار آل مشر هارون بلوچ د اپریل په 13 مشال لوتی ویل چې دا یو تشویشناک صورتحال دی. په لومړي سر کې خو حکومت دا خبره نه و منلي چې په ایکس یې پابندي لګولې، خو وروسته یې ومنله. د ویل کچري دا سلسله هم داسې روانه وي نو په نورو شبکو هم بندیزونه لګیدلې شي.
حکومت یہی چاہتی ہے کہ فلانی پروفائل یا فلانے بندے کا ٹویٹ ڈیلیٹ.
حکومت ہمدا غواڑی چے ٹویٹر ہا غ خبر لری کری چے دوی فرض دی. کچری حکومت ہمدا غ سوچ او فکر تا دوام ور کوی نو بیا په پاکستان کې نورې ټولنیزې شبکې لکه میټا، فیس بک، انسټاګرام یا ټیک ټاک، یوټیوب هم له بندیزونو سره مخامخ کېدای شي.
په پاکستان کې ګڼ خلک پر سیاسي او نورو موضوعاتو د بحث او د خبرونو خپرولو لپاره ایکس کاروي. په پاکستان کې د فروری پر 8 ټول ټاکنې وشوي. پر هغه ورس حکومت د هغه هیواد په ګڼو برخو کې د موبایل ټلیفون او انټرنیټي خدمات ځنډولي ول. هغه وخت د کورونا چار وزارت ویلي ول چې دا کار یې د امنیت ټینګښت لپاره کړی وو. په پاکستان کې حکومتونه ولې ټولنیزې رسنۍ محدودوي؟ فعال هارون بلوس وایي دا کار حل کیږي چې حکومت د خپلو کړنو دفاع کې پاتې راشي.
حکومت یا
ہماری جو سٹیٹ ہے حکومت کی بات نہیں کرتا کیونکہ حکومت خبر نہ کوم بلکہ در ریاست خبر کوم. دزکه چی حکومت نظیر ازی بنیادی مسئلہ در ریاست تا در ریاست بیانیه چی زړی او ناسم وی نو د ټولنی زو رسنه یو راتګ ورسته د دې دفاع کولو کې ناکامه شوې دي. کله چې حکومت دا خبره کوي چې دا د هیواد د امنیت خبره ده نو په ایکس پانه داسې خبره شروع شوې چې پکې د ریاست بیانیه پکې چلن شوی و خو ریاست دغه خبرو ځوابولو کې ناکامه شوې او بیا ورته د ملي امنیت ته د خطر په نامه پلمه جوړه کړې او پر هغه بندیز لګولې.
هارون بلوچ زیاته کړه چې دا یو ناسم کار دی چې د بیانی دفاع نه کولو صورت کې په هغه پلیټ فارمونو پابندي ولګوي او د دې هیڅ جواز نه جوړیږي. په پاکستان کې ایک شبکه د فروری له 18 بند ده او د بخښنې نړیوال سازمان امنیسټ انټرنیشنل په ګډون د بشري حقوقو لسګونو سازمانونو او ټولنو له اسلام آباد ته غوښتي چې هغه ټولنیزه شبکه دی زر بحال کړي. په اسلام آباد کې خبریال افتخار فردوس چې په ایکس پاڼه هم ډیر فعال دی د اپریل په 13 مشال لوتی ویل چې په نړۍ کې کوم هیواد هم دا کار کړي چې په ټولنیزو رسنیو بندیز یا محدود کړي نو هغه ناکامه پالیسی ده. نو مولی د دې متبادل لارې هم بیان کړي چې د دې مخه نشي نیول کېدی.
خدا خبر ادا ده چې د پاکستان د پرایم منیسټر آفس شي یا سمرم چې د پولیټیشنز دي یا الیکټډ ګورنمنت منیسټران دي نو هغه د پابندۍ سره سره چې ده او سم چې ده هغه ایکس استعمالې لګیا دي او د حکومتي آفیشل ورژنز چې ده په دې باندې اپلوډ کړي. مطلب دا دی چې هغه ته پته ده چې دا بین چې ده دا انسفیشنت دی خلک ټول او سم چې ده هغه ایکس استعمالې. نو زما په خیال دسی قسم کې چې کوم ریجیم چې ده هغه یو ټوټالیټیرین اسپیکټ چې ده لاړ شي نو هغه ځان خوشاله ولو د پاره خو دې باندې پابندي لګولې شي
زما په خیال کې مطلب چې دغه پبلک ته اکسس چې دغه روکاولیا نو دا غي څه فائدہ چې دغه نشته ده.
د ټولنیز رسنیو کارپوهان دریز دلی چې په پاکستان کې د متبادل بیانې لپاره ځای ورستر بلی تنګیږي او دا په جمهوریت ټولنه کې د منلو وړ خبره نه ده. د دوی په خبره په ټولنیز رسنیو بندیزونو سره خلک خپل आवाज نشي رسولي.
په دې خبرونه کې د پښتنو خزو د ژوند حال درکو.
د اوپن سپیسز خزو له پبلک سپیسز نشته چې هغه
د خزي خاون ترمنځ جګړه شر وهل ټکول
لا تروسه چې قلم د چړې په لاس کې نه نو ډیر نېچرل د چې هغه کې هغه خزې نه هي
خزو ته حق پیژندنه په جیدات کې څور کونه چې کوم دلته یو اټ نو
تاندې هیلي
حکومت تیر شو خټیر یونیورسٹی نه ډیر سه یو کو کالج نه خل جن کو دې سکولونو مها ته کمې دې لکه کم چوران دی وو
تاندې هیلي
د هری جمعه او اتوار پورس له مشال رادیو سره